او وژلې دي. په وژل شوو کې یو تن د سپورتي کلب روزون کوي وو. تر اوسه پورې نه د لوګر او نه د غزنی د پیشو انګیزه څرګنده شوې ده.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. رانا کلنې مشاعره چې ځن روسته په کابل کې جوړه شوه، د میرمن ادبی بهیر پخوانی فعال غړي کائنات سعادت
دوبه ډیر تاثیر وکړ. ما فرینده ما غوښته په همت باندې چې دوی را پاتې دلې او د مشاعره جوړ کړه.
شیر حملرو
د اسمان ستورو ته نیم دلته ناسته، اندیښنې چې می کتار وی حال می اخله.
تاریخ ته مخه کوو لیکوال او چرونکو سردار ولی پښتون سه
ک دوړي د نارنج په سر کې دوړي، ایرانیان باندې ګډیږي پښتنو تر لشکر استلی سوړي.
په ګلونو کې دی وی اسار تاریخي مانی پاړه علم کول سحر وای
پښپښ سو متر مربع کې جوړ شوی د ډیر لس لوی خونی لري.
او په دې خبرونه کې نورستانیانو د بندیزونو سرپیره خپل محفلونه په موسیقي تاوده کړی. نور مطالب هم لرو کتر پای را سره. رانا کلنې مشاعره د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او خوشحال بابا فکری بهیر پاتو په کابل کې د سلګونو افغان میرمنو شاعرانو او لیکوالو په ګډون تیر او نه جوړ شو. تر دې غونډې وروسته میرمن کلتوري بهیر یو پریکړلیک خپور کړی چې په یوه برخه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوی دی چې که غواړي پرشته ټولنیز عدالت ټینګ شي، افغانستان له احتیاجي خلاص شي، په خپلو پښو ودری شي، اقتصادي وده وکړي او له نړۍ سره سیال شي، نو د ټولنې د نیمایي وجود د فلج کېدو مخه ونیسي. ځکه چې فلج وجود هیڅکله له سالم وجود سره سیالي نشي کولای. په دې پریکړلیک کې ټینګار شوی دی چې افغان ښځو ته د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر د تعلیم، کار او د استعدادونو غوړېدو زمینه برابر شي، څو په دې توګه دوی هم د خپل هیواد په پرمختګ کې رغنده ونډه واخلي. د دغه مشاعرې په ویاړ به تیر کلونه د ښځینه لیکوالو او شاعرانو یو شمېر کتابونه چاپېدل. د کال غوره لیکوال به انتخابېده او د مشاعرې درې غوره شاعرانو ته به ډالۍ او ستاین لیکونه ورکول کېدل. په تیرو کلونو کې به په رڼا کلنې مشاعره کې کابل ته له بیلابیلو ولایتونو هم شاعران او لیکوالې ورتلې، جنوب آنلاین هم ګډون پکې کاوه، خو سږکال په دې مشاعره کې یوازې کابل میشتو برخه واخیسته. په افغانستان کې د رڼا په نوم د میرمنو مشاعره هر کال د جوزا په یو دیرشمه د کال په تر ټولو لویو ورځې جوړېده، خو سږکال لږ وځنډېده. برخوالو یې یو علت دا یاد کړ چې یوه برخه ښځینه شاعرانی له افغانستانه وتلې دي. د افغانستان ښځینه شاعرانی په بهر کې څنګه د بهیر نغړای له سړېدو ساتلې شي، په دې اړه مې د ښځینه فعالې او سندرغاړي آسیا مهرابي نظر اخیستې ده چې وړاندې به په خبرونه کې واوري. خو سمدستي د میرمن بهیر له یوې مخکنۍ فعالې غړي شاعرې او لیکوالې کائنات سعادت خاورو. دا اوس په جرمني کې ژوند کوي. په پیل کې به دا ترې واورو چې لومړی ځلې کله د میرمن بهیر په غونډو کې برخه واخسته.
زه د مکتب په نهم سنف کې و ما خمیا دیګه کله به زه د مکتب نه را رخصت سوم 12 بجې به زه د مکتب نه را رخصتې ده ما یو بجې به د منکور په خیرخانه کې و او د بهیر غونډي به سوي هغه به د افغانانو کې جوړېدلې په کتاب خار کې نو څنګه به زه د مکتب نه را ووته ما پرته له دې چې کور ته لاړه سم ماړی و خوره ما یعنی په وږي خېټه به زه تلم هغه ته د بهیر غونډو ته ځکه ما ډېره زیاته علاقه لرله.
ستاسو په یاد دی چې لومړی شعر مو کوم شعر و چې په بهیر ادبي غونډه کې مو لوستی دی؟
لومړی شعر خو به مې ذهن ته را نسي ځکه ډېر کلونه وسوله.
دا احساس ته په یاد دی چې لومړی شعر هم لوست، آیا د سټیج په سر باندې د څه ویره او ډار در سره و او که نه په جرات هم شعر لوست؟
نه ډیر په جرات هم شعر لوست، ځکه اغلته فضا د سوا فضا ډیره دوستانه وه، ډیره صمیمي وه. حتی یعنی موږ دا شاعران لیکوالان به چلته راټولېدلو دومره یو بل ته د نږدېوالي احساس کوو چې اصلا د ویرې احساس او داسې څه نه و.
تاسو کوم شعر د بهیر په غونډو کې نقد هم وړاندې کړی؟
وو ما ډیر شعرونه هلته نقد ته وړاندې کړي دي.
په نقد کې خو عادتا ځینې کسان د نقد ژبه د ځینو افغانانو هغه نه وي، داسې پسته نه وي، کېدای شي چې سخت انتقاد وکړي. داسې یو څه دې په یاد دي چې فرض نه چا سخت انتقاد کړی وي او په تاسو ښه نه یې لګېدلې؟
نه، په ما وو همداسې سوي دي چې به شعر مې نقد ته وړاندې کړی ده که کومه ستونزه به یې لرله ما ته به یې هغه ستونزه راښیله چې مثلا په دې ځای کې دا خبره داسې سوی دا که داسې سوی وای ډېره به ښه وه. خو هېڅکله خپل نظر دا د بهیر غړیو په دې لهجه باندې نه دی اظهار کړی. د ما په شمول دغسې نورو لیکوالو شاعرانو ته خپل لیکنې او شعرونه به یې نقد ته وړاندې کول، په داسې لهجه به هېڅکله دې ګډونوالو به داسې برخورد نه کوه چې یا د چا زړه له شعر نه تور سي یا د نور مقاله ونه لیکي.
په دې څلور کلن بهیر کې چې یعنی څلور کاله مو د بهیر په غونډو کې ګډون کړی و، څه فکر کوئ له لومړۍ غونډې تر وروستۍ غونډې ستاسو په لیکنو کې تغییر راغی؟
د ما په لیکنو کې به تغییر په دې راغی او هغه وخت کې چې زه بهیر ته تلم یعنی یو څو شعرونه او یو څو لیکنې چې ما هلته وړاندې کړلې او هغوی واورېدلې او زه یې تشویق کړم، هغه د دې سبب چې زه به چې کله کور ته راغلم ما به په هفته کې دوه درې شعره یا حداقل یو شعر خو به مې حتما تیاروو چې زه په راروانې غونډه کې ولولم. خو کله چې د بهیر غونډې داسې نامنظمې غونډې سولې نو موږ هم هغومره یعنی احساس به م نه کوو چې موږ باید یو څه ولیکو.
دا خو د کمیت خبره ده چې د بهیر غونډو تاسو وهڅولې چې ډېره شاعري وکړي، د کیفیت له پلوه څرنګه په دې څلور کلن نه زمانه کې ستاسو په شعر کې او په لیکوالي کې له لویه سره تغییر را احساس کوي چې تغییر راغلی؟
که د بهیر غونډې نه وای شاید نن زه هیڅوک نه وای، که زه هلته نه تلی او ما هلته نه وای اورېدلی څه مې نه وای زده کړي نو نن به مالیکل نه سو کولای.
که چیرته د رڼا کلنۍ مشاعرې ته راشم، تاسو اوس په جرمني کې ژوند کوي، د کلان د رڼا کلنۍ مشاعرې په اړه چې موږ کله دا خبر واورېدو چې دا مېرمنې او نجونې بیا په کابل کې راغونډې شوې دي او په دې مشاعره کې برخه اخلي، زړه مو شو چې دې مشاعرې ته ورشي؟
حتی کله چې ما دا ویډیو ولیدله چې هلته ښځې راټولې شوې دي او ښایسته افغاني کالي اغوستې او سټیج ته ځي او غږېږي، یعنی د ما زړه ډېر راډک شو چې اوس هم یعنی افغانستان کې ښځې راځي او هیله لري او یو ښه سبا ته هیله لري او واقعا په ما ډېر تاثیر وکړ او زه ډېره خوشحاله یم. آفرین د هماغو ښځو په همت باندې چې دوی راپاڅېدلې او دا مشاعره جوړه کړه.
کائنات جان صادق ډېره مننه چې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مو برخه سره واخیسته. کور ودان.
تاسو نه هم ډېره مننه.
د میرمن بهیر د وی بلی پخوانی فعال فرشته نجیم غنی شعر لرو جازادی راډیو ادبی مجلې ته راستولې.
زړه سره دا کوڅې دی مستې شوی، د زړه سره دا کوڅې دی مستې شوی، دلته زمونږ د کلی حکم نه چلیږي، هر مین د زړه خبره په جار وایي، څراغونه یې د زړه په کور بلیږي، د زړه سره د زړه درد مې نه رغیږي، د زړه سره د زړه درد مې نه رغیږي، څو ټپونه څو زخمونه لا تازه دي، پکې څه یې ستا ښکلا ده او ستا مینه، د سرو وینو دریابونه لا تازه دي، د زړه سره دا څو ورځې ښه پوهیږي چې د مینه کې مړه کیږم او رغیږم، څو نومونه دې له زړه نه هسې پاک کړم، بیا د مینې له تړون سره جنګیږم، د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، چې تر نیمې شپې یم وږې تږې ناسته، ستا په نوم مې خوندور خواړه پاخه وي او سفره کې زه یوازې ستړې ناسته، د زړه سره د زړه سره پیژندل دی راته ګران دي، زړه دی ماته په درزا او راته ژاړي، څو خوبونه مو په ګډه دي لیدلي، خو د خوب زنګون له بل یوه نه غواړي، د زړه سره د زړه سره ته به لا هم په دې سوچ وې چې غریبه پښتنه ده پت دی پالي، د پردي ښار د پیغلوټو څنګ کې ناست یې، فضا ښکلې او خوږه ده ست دی پالي، د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، چې بهر دې چیرته کار و حال مې اخله، د اسمان ستورو نه نیم، د اسمان ستورو ته نیم دلته ناسته، اندېښنې چې مې کتار وې حال مې اخله، د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، چې بهر دې چیرته کار وي حال مې اخله، د اسمان ستورو ته نیم دلته ناسته، اندېښنې چې مې کتار وي حال مې اخله، د زړه سره دا څو شپې درته څه لیکم، د زړه سره د څو شپې درته څه لیکم، څو خبرې کتابونه مې په کار دي، مخامخ شه په تندي باندې مې ښکل کړه، ګله نوي امیدونه مې په کار دي، ګله نوي امیدونه مې په کار دي،
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري،
شزینه فعاله شاعر او سندرخاړی آسیا مهرابی په دې باور ده چې په بهر کې باید افغان نجونې او میرمنې مشاعرې جوړې کړي، د دې پاند افغانانې کولی شي چې آنلاین مشاعرې او غونډې وکړي، خو اغلی مهرابی ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه هڅې بیا هم ډېرې اغېزمنې دي،
افغانان چې ځای دي یعنی هغوی باید واقعا ځای پر ځای ژغ پورته کړي، هغوی باید عکس العمل ښکاره کړي، مثلا یوه بېلګه په د تېرو ورځو کې په افغانستان په دننه په کابل کې د ښځو ادبي بهیر یوه مشاعره جوړه کړې وه، هغه مشاعره دوی ډېره ښکلې او ډېره موافقه جوړه کړې وه، په هغې مشاعرې کې چې نن سبا چکچکي او د موسیقي ژغ منه دی، خو په دې مشاعره کې په بکګراوند کې یا په پس منظر کې هم موسیقي وه او هم د هر ګډونوال وروسته به چکچکي کېدل، یعنی زه دواړه دا پر ځای ګڼم او دا خپل یو پرمختګ دی،
د بهیر په غونډه کې ډېرې هغه برخوالی نوی ځکه چې هغوی بهر ته تللي، نورو هیوادونو ته تللي دي، فکر نه کوي چې ورته هڅې په خارج کې هم د میرمنو لپاره پکار دي چې دوی دغه غونډې جوړې کړي او دغه بهیرونه فعال وساتي؟
زه خپل د دې سره ډیره همغږي چې وسی، خو نه متاسفانه په دې وروستیو کې هم دا شوزو انجونو نه پېژم په کوم دلیل یو څه سره بې اتفاقي ده او دلکې جوړې کړې دي، دغه غونډې چې اول د افغانستان په دننه کې وسی او بیا د افغانستان په بهر کې، هغه هم د عمومي وسی، د سینه چې دلکې یا نه پېژم ټوټې ټوټې
په بهر کې څنګه کېدې چې د بهر غونډې افغان میرمنې او نجونې فعال وساتي؟
په بهر کې کېدای شي، په بهر کې یو چاره ایدا ده چې مثلا په اروپا کې هغه فعالین یا هغه ادب پالې هغه کولای شي چې سره راټول شي مثلا د ونې په پای کې او پاتس و نورې هغه د هر ستونزې په دلیل چې نسی کولای هغه کولای شي آنلاین په استلار ډېر امکانات شته چې په دغه سي غونډو کې ګډون وکړي.
اسجنې په خو به تاسو او ستاسو نورو ملګرو سملاسي مشایره جوړولې او پوجنو وی پانه کې به مخ پرولې. آیا فکر نه کوي چې ورته کوششونه باید پس زیات کړي او تاسو کم کړي؟
بله دا کوششونه باید زیات شي او دا کوششونه کرشیا وم د یو کاس یا د یوې میرمنې انجلۍ په مشوره سره قرار قرار کمرنګ کیږي. کدا غسی ورته هڅي دوکه ثاني د پراس کی یا په مشارکی پر مخ یوسی بیا امکان لري. یعنی هغه وخت چې موږ د مشایری کولې یوې به تنظیمولې یوې به مثلا اول به یوې وړاندیز وکړي چې راځي یو مشایره وکړو. اکثره دغه شان په دغه وروستیو 15 کلونو کې خود ستایي ونه سي دغه ما پر مخ وړلې او دغه یعنی بیتونه به ما ټول راټولول د فیسبوک د هر کومنت څخه د هرې ګډونوالې او د بیخی بی حد دیر کار درلو دی چی بالاخره از ما دا ارزانی او کورانی چارو او پیستلا دا ستون زیبا ونوائم اغا بوختیاوی چی ما لرلی اغا دی مخی او چر دا پک زکا چیزی ارتا یوازیم کدا اغا کارون پا گرد ویسی او پراس کی چو کسانی دا اغا سی فعالیت وکی دا با امکان ولری او دا با اصلا یو دیر مثبت ګام بیا یو رنگ براوړي. خو متاسفانه زه د غنورې مېرمنې او پیغلې هم نه ملامتوم ځکه د افغانستان حالات دغه سره غلې دي چې دوی ټولې یا مثلا د وطن نه بهر د وتلو په حالات کې دي یا د ګوار سره مخامخ دي او دا چې د قیودات چې وځول دغه لا نور هم پسې ډیریږي یا پسې ډیر سوي دي.
لاغلی مهربی څخه په مننې لایوي خبرتیا ورسته به لیکوال او چیرونکو سردار ولی پښتون زوی څخه واورو چې د افغانستان د تاریخي ځایونو ساتنی او حفاظت ته اندیشمن دي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
روسل هغه چې په کندهار کې د نارنج تاریخي مانی په حریم کې د وی مدرسې ته جوړېدو راپورونه خپاره شول. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست له شاروالي وغوښتل چې د مدرسې له جوړېدو لاس واخلي. د نارنج تاریخي مانی د اهمیت په اړه صادق رښتینی لیکوال او څېړونکو سردار ولی پښتون زوی سره مرکه کړي او په سر کې پوښتنه کړي چې د نارنج مانی تاریخي ارزښت پوڅ کړي.
په تاریخي لحاظ د ارغنداب په حوزه کې د کندهار د دریو شهرونو نمونه سب چې لومړی د اراکوزیا په نامه، دوهمه د سکندریه په نامه، او درېمه د احمدشاهی کندهار په نامه چې یو برخه تر اوسه پورې هلا هم سته. روایت چې درې سو کال وړاندې چې کله سکندر پر دغه سیمه راتله نو په بازو سیمو کې د شهرونو جوړولو امر هم کړی دی. دغه په اړه ویل کېږي چې په نړۍ کې یو له شهرونو جوړ کړی دي چې یو پکې همدا د کندهار زور شهر دی. روایت دی چې د کندهار او کپکاز شهرونه چې د سکندریه په نامه یادیږي اصلا په یو وخت کې جوړ شوي دي. د شفاهي روایتو په مټ چې دغه شهرونه به په بیګار او په زورواکي د خلکو د خوا څخه جوړېدل او دولتونو به پکې دغه وخت دولتونو به پکې مصرف نه کاوه. دا شهر د نادر افشار تړاکه پوری ودانو خو کله چې درې سو کال وړاندې هغه د توکو ملي حکومت تړنګ کړ او سره سم د کندهار زوړ شهر هم په بشپړ توګه وران شو. په دې شهر کې تر ټولو مهم ځای د نارنج ماڼۍ و چې د شهر په منځ کې د مرکزی کلا یا ارګ په شکل ودانه و او د بچاهانو د اوسېدو مینو. د هوتکو په نارو کې د دې مانی یادونه ډیره کیږي چې کور دی د جنو په غره کې غور دی پښتانه په غره کې تتی شاه حسین له نارنج جنگ ته سپور دی. یو بل ناره ده چې ک دوړي د نارنج په سر کې دوړي ایرانیان باندې ګډیږي پښتنو یې تر لشکر استلی سوړي. د دې مانی په اړه ویل کیږي چې دې مانی څو مهم او ستر برجونه دروازې او د هغه وخت خندکونه درلود. ویل کیږي چې څلور ستر سپان او لمځک 100 متر لوړ خندکونه او د حکومت د هغه وخت د چارو دفترونو تر ډیره پورې په دی ودانی کې ودان پاتوه. ویل کیږي چې د میرویس نیکه کورنۍ په هفته کې یو ورځ په دې معنی کې ادبی ناستې کولې او دلته یو ستر کتابتون لارم. علامه حبیبي په دې اند دی چې پټ خزانه اصلا په دغه معنی کې د ادبی ناستو زیږنده ده. د پټ خزانه مؤلف محمد هوتک چې دغه ودانی یې لیدلې ده لیکي چې علي حضرت شاه حسین به په هفته کې یوه ورځ په دغه معنی کې د شاعرانو او علماو سره مجلسونه کول. د نارنج ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دغه برجونه ډېر ستر وه، شاه برج، د ډډي برج او د بدی برج. داسې هم ویل کېږي چې د برجونو تعداد 14 ته رسیده او همدارنګ د دې کلا ځینې دروازې ډېر مشهوره دي، لکه د مشهور دروازه، بابا ولی دروازه، کیتول دروازه او ځینې نورې. څرنګه چې دغه ستره ودانی د یوې مصنوعي غونډۍ پر سر جوړه شوې وه او غونډۍ لاسي وه، کله چې د نادر افشار دخوا دغه ودانی وسوځول شول، سیمه ایزو خلکو د خپل کرنیزو ځمکو دپاره د دغې ودانۍ څخه ډېرې خبرې وې او بالاخره دغه ودانۍ له خپل اصلي حالاته ووتل او په کراره کراره د پامه ولوېدل.
تاسو خبر یاست چې په دې وروستیو کې د نارنج ماڼۍ په حریم کې د ودانۍ زوچارو راپورونه خپاره شول، دا څومره د اندېښنې وړ ده؟
د 1908 د یو فرانسوي د البوم په موټ کموږ اوسنۍ د ماڼۍ حریم لاغه وخت اکسو سره مقایسه کو، نو ویل سو چې له 70% د حریم د دې ماڼۍ لاندې شوی. تر ټولو بدمرغي دا و چې 40 کاله وړاندې د روسانو او مجاهدینو د جنگ پر مهال دغه وخت د دولت لخوا دلته د وسلو لوی ډیپوګان جوړ شو. په دې سره به مجاهدینو هر وخت په دغه سیمه کې ستر ستر جنگونه کول. جنگونه د دې لامل سو چې نه یوازې دغه سیمه له تاریخي ارزښت به برخې شي، بلکې ډیرو سیمه ییزو زورواکو د دې سیمو د لاندې کېدو او کرهنی دمځکی د جوړېدو لپاره هڅه وکړه. ورپسې شل کال وړاندې چې کله تیر دولت په وجود کې راغلی، بیا د نور ولایتو خلک د نامنۍ له امله کندهار شهر ته را ډېر سو. په دغه وخت کې هم یو تعداد غصب ووس. د بعد مرغه دغه وخت دولت په یو نامعقول کار سره یو پوخ سړک د نارنج ماڼۍ وڅنګ ته چیر کړ چې اصلا دغه سړک د ماڼۍ په حریم کې و. دغه سړک هم خلکو ته دا ذهنیت ورکړ چې د لک چې بیخي د اوسېدو سیمه. همدارنګ د دغه سیمې یو تر ټولو لوی ستونزه دا هم و چې دلته دوه داسې ځایونه و چې خلکو پکې غصب نه باله. یو پکې د میاسا په نامه مدرسه او یو زیارت. دغه دوو ځایونو خلکو ته دا جرات ورکړ چې په کراره کراره پر خپل سر هغه ځایونه پراخ کړي. د بعد مرغه اوس حالت داسې راغلی دی چې فقط د جنوبو خواته او د ختیځو خواته لږ سیمې پاتې دي. د ماڼۍ نور حریم تقریبا ټول لانجې شوی دي.
تاسو کابل او یو شمیر نور ولایتونو ته تازه سفرونه کړي او هلته مو د ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنې کړي، په مجموع کې د افغانستان د تاریخي ابداتو اوسنۍ وضعیت څه ډول ارزوي؟
بله، زما د کابل سفر پای ته ورسېد او په دې 14 ورځني سفر کې ما تقریبا 25 تاریخي سیمې لکه تاریخي مقبرې، تاریخي کلاګانې، تاریخي باغونه او نور تاریخي ځایونه ولیدل. دوه ځای په کې د سخت اندېښنې وړ و چې له جدي ګواښ سره مخ و. اول په کې تپای مرنجان چې د ارواشاد نادر خان د حضرت موزه شاه پلار مقبره هم پکې کېده او د محمد زو برغزو سردارانو مشران دي، همدارنګ ډیپلوماټان دي او همدارنګ د قبایل او پښتونخوا ځینې نامتو شخصیتونه دي. ویل کېږي چې پخوا دلته لس امنیتي کسان د کورنۍ چار وزارت خوا د دغه مقبرې او د دغه هدیرې د ساتلو لپاره موظف و. د اوسنی دولت پر اتاک سره دغه لس امنیتي کسان اخصصي و، نو په دې وجه ځایي پوډریانو، غلو، قاچاقبرانو او دوی ټولو په ګډه د دغه تاریخي مقبرې، هدیرې او سیمې څخه قاچاقي مواد ایستل. ما داسې وفهمول چې هر شپه دلته کیندنی کیږي او دغه د تاریخي قبرونو، تاریخي کتیبې او د مقبرې روشندانونه، کلکینونه، دروازې د اوس ټول لمنځه تللي وو. دوهم ځای د دارلمان ماڼۍ و. د کابل شهر په منځ کې دارلمان ماڼۍ چې او څو کاله وړاندې د افغانانو د خوا په بسپنه جوړ شو او یو تاریخي ودانۍ د پاسیا کې اوس د خلیفہ مولوی صاحب خلیفہ دین محمد په نامه یو چا په مدرسه اړولې و. ما چې کله ولیدل چې د مدرسې شاګردانو پر تاریخي دیوالونو یادګارونه او نور شعرونو اشعار لیکلي و، نو زه په دې پوهېدم چې دغه تاریخي ودانۍ اهمیت قرار قرار لمنځه ځي. البته ما د دواړو ځایونو اندېښنه له چارواکو او بعضی فرهنګي ملګرو دوستانو سره شریک کړل، په دې هیله چې د دوه دواړو تاریخي سیمو د ژغورلو جدي هڅه وشي.
د حکومتونو ترڅنګ د تاریخي ابداتو د ساتنې مسولیت د چا دی؟ اوس چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د تاریخي ابداتو د غصب او تخریب راپورونه خپریږي، څه کول پکار دي؟
د اوسنۍ دولتونو څخه د تاریخي سیمو د ساتنې هیله ځکه نسی کېدای چې اکاډمیکي ادارې او د کلتور وزارت او نور برخې د زورواک په مقابل کې اجرایه قوه نه لري، نو ځکه د ساتلو توان هم نه لري. زه فکر کوم پر دې مسولیت په عام کې د افغانانو تر ټولو لوی مسولیت جوړیږي. که هر کس داسې یو سند ولري، یو عکس ولري، یو ویډیو وکړي د دغسې سیمو او دا ثابت کړي چې دغه سیمه کې تاریخي کیندنې کیږي، غصب کیږي یا تاریخي آثار لوټیږي، اوس ډیر خلک د دغه رقم موادو هرکلی کوي او په دې ډول سړی کولی شي خپل غږ رسنیس کې او تر اړوند ادارو پرې ورسي. زه فکر کوم په دا وروستي کې دوه درې داسې موضوعګانې پیښ شوې لکه د ګریش کلا چې د حکیمان د خوا نړول کېده د مدرسې لپاره، بیا ځوانانو غږ پورته کړي د شمرغه د ولایت چارواکو د کلتور وزارت په جواب کې اقدام وکړ او کار ودرېدي. د نارنج ماڼۍ موضوع ده، د شاروال دخوا کار درول، د کندهار د شاروالۍ دخوا اوس کار درول شوی دی. همدارنګ د ګردیز د ولایسار موضوع ده چې دراړوند چارواکو پر رسېدلې ده. که دغسې رسنیز کوشش وسي او هر سړی د خپل جیب په موبایل باندې دا شی عکاسي کړي او بیا یې تر رسنیو ورسوي، په ځانګړي ډول تر سوشل میډیا او خواله رسنیو پر دا شی ورسیږي، ډیر ژر موږ کولای سو په غږ لوړېدو باندې د غصبینو مخ ونیسو یا عقلن دولت ورته متوجه کړو. په نور نړۍ کې برعکس د تاریخي سیمو د ساتلو لپاره د جی پی ایس یو ماډرن سیستم شته چې په ډول بیا څوک نس کولای چې غصب وکړي، ځکه د جی پی ایس تنه چې په موټه هغه ډیر ژر رسوا کیږي. د بده مرغز موږ په هیواد کې لا په دغه برق کار نه دی سوی، که سوی دی هغه د ډیر ټیټي سوی دی.
له شاغلی پښتونځي څخه په منندې وست افغانستان د ویروغي تاریخي مانی پاړه په ارکی دلکوشا مانی. یو روایت دا دی چې د دې ماڼۍ نوم لاغي ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالا حصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1903 کال کې پاچا شو، اووه کاله یې پاچاهي وکړه، بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارګ کې د دلکشا ماڼۍ په اړه د ارګ دننه پرون له لیکوال عالم ګل سهار څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
سراج الاخبار دی 2001 کال په لسمه ګڼه کې ذکر دی چې دغه ماڼۍ چې ده د بینظیره ماڼۍ ده، بینظیره او بېقصوره ماڼۍ ده. یعنی په افغانستان کې په دې سره بله ماڼۍ نشته. نو دا د نوم بیکګراوند یې شاید دغه وي. دغه ماڼۍ د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې ده. کله چې امیر حبیب الله خان د هند سفر تللی و، بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې ماڼۍ جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره، د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې، د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1909 کال کې کېښودل شو، اسمبلی په میاشت کې، او رسمن چې پرانستل شوه کار جوړه شوه هغه د 1905 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول ته برابر شوي وو د مخه، او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو، او نور مواد ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزالدین وکیلي په پل ځای لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراش باشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړ شو، یعنی هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو آلماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو د خواجه راول وید او زخمی شو. بل د وروسته یو بل انګریز انجینر وو، یغه د دې کار مخته یو. د دې کښمانه مواد ټول افغاني مواد، یعنی د جوړولو او حتی بل د سیخه او کانکریټ کې وکړول شي، نور مواد مثلا په دې کې مختلفو خاورو ترڅنګ چکه د غوا شیدې او په جنو برخه کې هګۍ رجینه هم کار اخیستل شوی ده. دو پوشه لري لوی دیوالونه یې، او چې ترمنځ یعنی دوه دیوالو ترمنځ دومره ځای ده چې سلیب کې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده، دیارلس لویې خونې لري، چار یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري نوي متره ده، دوه لوی سالونه لري، همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکوشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده، په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی، البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفت چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده، یعنی په یغو باندې جوړېکېده، تنظیم کړی و دغسې، اوس په نوي شکل برقي کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل کې بدرېږي، بلکې دا په نیمای کې هم کولی شي چې بېرته شاته ولاړ شي مخکې دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی. نو جالب لفت او ډېر تاریخي هم ده. په اصطلاح په لیکوشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې شوې دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به و، او ګلخانۍ د ژمي دفتر و، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن و، د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده، دا به د سرطان په 12 نیټه هر کال جوړېده، او په 1209 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې داسې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ته انتقال شوه، او دغه اول د جشن لپاره ارت چراغان شو. د ارګ ارګ دغه معنی چې دا یو ښایستوالی په دې کې ده چې باغ په منځ کې ده، شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي، 1440 مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي، او 1440 مختلف ګلان دي شاوخوا یې. کله به چې په بهرني آیاتان راتله، لکه د نورو هیوادو پاچاهان، رئیس جمهوران او صدر زمان، نو هغه یادګاري نلګۍ به یا دوستي نلګۍ به چې شو همدلته به شو کیناو جاتره متاش په نه ما شرط څومره تلاش وکړو دا مې پیدا نه کړی شي کوم نلګۍ چای شي ده، یعنی دلته ډیر تاریخي شخصیتونه راغلي دي. دا ضرور و البته دا نمر دي بیغوري او بیکاری یو نه خده شي، دا نه دي لیکلي، نه دي لیکل شوی چې مثلا دا د کوم هیواد رئیس جمهور یې شاید او څنګه ده.
د لویدیز نورستان په منډول کې ځوانان د اختر او خوشوي په مراسمو کې له خپلې محلي موسیقي څخه استفاده کوي، او ځوانان ورته په خپل نوبت ناچي. که څه هم چې د طالبانو له بیا راتګ سره د موسیقي بازار سوړ شوی، ګڼ هنرمندان له افغانستانه وتلي او یا هم د موسیقي د آلاتو پلور ته اړ شوي دي، خو په منډول کې ځوانانو خپل مجلسونه او بنډارونه په موسیقي ګرم ساتلي. د موضوع تفصیل پرې راپور کې.
دا د لویدیز نورستان منډول ولسوالۍ کې د لوی اختر په دریم ورځ په یو دیره کې د راټول شوو ځوانانو د خوښۍ مراسم دي چې پکې نورستاني موسیقي ته نڅا کوي. د سیمی یو تن اوسیدونکي محمد یعقوب خان د دغه بانډار په اړه ازادي راډیو ته وویل
ځوانانو مینځ کې چې جوش مجلس دا او بعضی پکې په خپل خوښه جګیږي او گاڑی گی البته دغه پروګرامونه په دې وطن کې ډیر خلکو سره موسیقي او هنر ډیر رواج دی او ډیر مینه ورسره لري.
یعقوب خان وای د ختیز نورستان په گاوند او د کوزی پختونخوا چترال کې د کلاش خلک چې اصلا نورستانین دي او د امیر عبدالرحمن خان د حکومت او دلته د اسلام لخپراوی ل ډیورن کرخه بلی غاړی تا وختي اوس هم په مړی ژوندۍ او نور مراسمو کې نورستاني موسیقي غږوي.
ټولې غږ ده چې د افغانستان په سطح د نورستان کې البته رواج ده او د چترال کلاش خلک چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې نورستان نه تختیدل او په خواني کفري دین کې دوی الته اوسېږي. الته الدرید کلی دی عملته پاتې دی. ټولې ناغوې هم استفاده کوي او دلته اکثر محافلو کې د ټولې نه خلک استفاده کوي. شپانه چې دی په غرونو کې دا غږی.
هغه وای که څه هم چې په هیواد کې د طالبانو بیا واک تر رسیدو سره د موسیقي پر غږولو او اوریدلو بندیز لګول شوی خو دوی لا هم د محلي موسیقي پر غږولو د خوخی پروګرامونه ګرم ساتلی دي.
اسلامي امارات په دې کې ډیر خلکو سره کار نه لري. ډیر داسې نور موضوعات دي چې دوی کارو کې لا د موضوعاتو ته پاتې دي. خلق په کلی کې آزاد فضا کې ټول پروګرامونه سرته رسي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لري پروت غرانه او له طبيع کولا او ډک ولایت ته چې خپل دوه دستور او موسیقي لري چې وسیدونکو یې لا هم دا ټول ژوندۍ ساتلې دي.
ازادي رادیوي مجله پر منځني صفه 12 شپږنیوي او اف ام 7.15
اوریدونکو او کتاب سید انعام الله متحیر د کندهار پانتون د حقوق او سیاسي علومو د دریم کال محصل د نصیر احمد احمدی بغدادي پیر ناول لوسته دی. لمړی به د دې ناول کیسه پلانډو تری واورو، بیا به دا نظر هم در سره شریک کړم چې ولې دا ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړی دی.
دا بغدادي پیر ناول دا خاغلی نصیر احمد احمدی هغه شاهکار ناول دی چې تر ډیره د انګلیس جاسوسي توطیه پکې بربند شوی دی. دا ناول کیسه چې تر ډیره د ډیور جانس چې په ناول کې نوم بغدادي پیر دی په یادښتونو باندې پیل شوی ده، چې دغه یادښتونه د سوزان په نوم یوه نجلۍ لولي. ناول د امان الله خان په اړه په ټوله کې د افغانستان د پرمختګونو پر وړاندې او د افغانستان د ټولنې پر وړاندې د انګلستان د شومو پلانونو یو حقیقي انځورګري کوي. څرنګه چې افغانان او افغانه ټولنه په ځانګړي ډول پښتني ټولنه پیر او ملا ته ډېره عقیده لري، نو د همدې عقیدې په اساس چې د همدې عقیدې څخه په استفاده باندې بغدادي پیر یوې سیمې ته ځي، هلته ځانته دربار جوړوي او د پیر نوم ځانته ورکوي او د افغانانو عقیدوي انحراف باندې. نو له دې سره کله چې بغدادي پیر هغه سیمې ته ځي، هلته د افغانانو په عقیدوي انحراف باندې پیل کوي او دا لړۍ دوام پیدا کوي، چې همدا لامل کیږي چې د امان الله خان پر وړاندې د خلکو او ټولنې توطیې راپورته کیږي او د هغوی د غبرګونونو سره مخ کیږي. بالاخره غازی امان الله خان دې ته مجبوره کیږي چې هیواد پرېږدي او له هیواد څخه مهاجر شي. دا چې ما ولې د بغدادي پیر ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړ، یوازنی لامل دا دی چې زه له ناول لوستلو سره ځانګړې مینه لرم. په ځانګړي ډول د ښاغلي ارواښاد احمدي صاحب ناولونو سره، چې هر یو ناول یې په ډېره مینه سره لولم او لوستی مې دی. نو بغدادي پیر ناول مې هم د همدې دلیل په بنا باندې انتخاب کړ او ملوست. واقعیت هم د احمدی صاحب ناولونه او په ځانګړي ډول د بغدادي پیر ناول د افغان ټولنې یو واقعي انځورګري ده او د افغان ټولنې د رواجونو یو ځانګړی ترسیم دی.
ګوربوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخېشي. نجونې او هلکان یې راټولوي، څوک یې خپله خوري، څوک یې نورو ته په سوغات لیږي او یو شمېر یې بیا د پلور لپاره بازار ته وړي. اسد آباد ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې ځو.
دوویش کلن سراج الدین د اسد آباد ښار کې پر یو لاسي کراچۍ شل کیلو ګورګوري چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وای
د غرون خلق راوړې او موږ یو تخلو بیته در خرڅو یو 50 روپے غرمي کې موږ تم پاتې کیږي دا غيوم پکې یو 50 روپے نفقه د خیا سریږي دا یو خامه و د ګورګوري په کونړ کې ډیره ده. په زیات اندازه د ګنجګل ګورګورا شو د مروري شو ده دغه سينورو زین نوم راځي.
د هغه په خبره چې ګورګوري نجونی هلکان او لویان ټول خوخبي او یو شمیر کسان خو یې خپل دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتون ته هم وړي
او د توخپې په شکل ننګرهار ته، کابل ته، لغمان ته، دلا پوتم ته لګل کیږي. دا و چې دیم شي خلک د چاو سره خوري ډیره خواګامي واده د خوند لپاره خلکو د ګاړی نه اوچتای پلاس کې نیولې پلارې خوري کیلو په 150 روپۍ 40 روپۍ.
مروره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتۍ بوټي شتون لري. د همدی سیمې وسیدونکو لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګوري د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده، خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت له امله پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لاره کړې او زیاتې یې نجونو ته ویل شوي او یا هم نجونو ویلې دي.
د اوړي په موسم کې په غرونو کې ګورګورې پخېږي. د هماغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګورې راڅنډي، بیا یې راوړي بازار کې خرڅوي، په رېړو باندې امبار رتي او خلک ورځي او ګورګورې اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله ده. هغه څوک چې دغه ګورګورې خوري، دغه توروالی، دغه سره د شونډو توروالی، دغه ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، چپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا نه ویل شوي دي. ګورګورې تخره، ګورګور خوره، مومانې مال رالی گا رنزور یما.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوی، خو اوس حکومت ته پکار دی چې د نختارو څیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ د ګورګوري هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې لولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو لسوالو کې د ګورګوري وجود لري. د چړای وانت یو کلک بوټه ده، ان چړای چې کمزای کیږي هغه ځینو کې دا هم کیږي او خو خاصیت دا ده چې دا په ګرم علاقه کې ډېر کیږي او څنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې خپل ده، نو دا هم یو میوه ده او د علاقې او خپل یو نوم ده. دا څه بوټه ده چې هغه په خپل راخیږي، په دې ته وبو هم ضرورت نشته ده او میوه هم ده. نو د ټولو لسنم دا غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې د ګورګوري وجود لري، دغه بوټو خصمانه وو کې ساتنې وو کې د وحلونه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ خاص کونړ سرکانو مربرې شولتن شیګل وټپور اسمار څوکۍ او د یو شمیر نور ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي.
د ګلنار بیگم د ګورګورو لسندري سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زحمت چې بری اجازه غواړم. تر بیا شدید.